السلام علیکم ورځ مو په خیر. زه امید زهیر ملمو د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې هرکلی کوم. لمړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی شارز دافی روایي د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د واشنگتن مرستې څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلي. کرن ریکر پرون په ټویټر لیکلي، د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د بشرپال مرستو یوازینی ستر تمویلوونکی هیواد دی. د امریکا نوی شارز دافی روایي په اوسنیو ستونزمنو شرایطو کې د افغانستان له خلکو سره د قطر دوامداره مرستې ورته د ستایل وړ دي. او د کرن ریکر په خبره دا په خپله په سیمه کې د سولې او ټیکاو لپاره د قطر د ژمنتیا یوه پیاوړې خبرل کیږي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان لپاره د امریکا سفیر له قطر څخه فعالیت کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونامه مرستیال د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه بشري مرستې هرکلی کړی دی. رامز الکبرو فرون په ټویټر لیکلي، د ملګرو ملتونو افغانستان څنګه او اوچا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سخاوتمنداره مرستې منندوی دي. د دوی په وینا د مرستې به په افغانستان کې د خلکو د اساسي اړتیاو پوره کولو او د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په افغانستان کې د خلکو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره نږدې 320 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي بشري مرسته برابروي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزڼ یا پولیو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو خوخي خودلې. په دې سازمان کې ماشومانو د ګوزڼ یا فلج د اپیډمیولوژي مخکښ کارپو ډاکټر زبیر ودود پرون په هغه ویډیوي پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان خپور کړي ویلي،
کله چې د افغانستان او پاکستان خبره راځي دا ډیره هڅونکې ده چې لیدل کیږي. په تیرو دوو کلونو کې ډیر پرمختګونه سوي. په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر ماشومان چې مخکې امکانات نه درلودل په دوامدار ډول دا واکسین ولګوي، اوس د ګوزڼ ضد واکسین ترلاسه کوي. تیر کال هم د واکسین کمپاین په منظم ډول عملي شوی دی.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزڼ یا پولیو پکې ختمه شوې نه ده. د هند په شمال کې چارواکو پرون وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې د طوفاني هوا له امله لږ تر لږه شپږ دېرش کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې 12 کسان د تالندې له امله مړه شوي او چارواکو خبرداری ورکړی چې په روان ورځو کې به د اورښتونو شدت لا پسې زیات شي. په شمالي ایالت اترپردیش کې هم 24 کسان هغه وخت مړه شول چې کورونه یې تر سختو اورښتونو وروسته ونړېدل. په دې ایالت کې د یوې اونۍ په موده کې د تالندې له امله د مړو شمېر 9 دېرش کسانو ته رسیدلی دی. او په زرګونو فلسطینیانو پرون د لبنان د شمال د کډوالو د یو کم د فوټبال په یو کوچنی میدان کې په لسګونو هغه کډوالو ته دعا وکړه چې تیر اونۍ د سوریې سواحلو تر سیرمه د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شول. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله د سوریې د ترتو ساحلي ښار د یو روغتون مشر ویلي، د دې پیښې د مړو شمېر 9 اتیا تنو ته رسیدلی. د ده په وینا 60 کسان بستر دي او 6 کسان له روغتونه رخصت شوي دي. د لبنان پوځ پرون اعلان وکړ هغه کسې نیولی چې ویل کېږي په کښتۍ کې دغه خطرناک سفر یې تنظیم کړی و. دا تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې په نتیجه کې زیات شمیر لبنانیان، سوریایان او فلسطینیان چې هڅه یې کوله له لبنان ځانونه اروپا ته ورسوي یو ځای مري. نن یک شنبه ده، د تلی دریمه او د سپتمبر 25مه نیټه. د افغانستان لپاره د امریکا نوی شارز ظافیره په دې هیواد کې د بشري په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو دا حقونه چې د طالبانو له آنده خوندي دي ښځینه فعالانې څه بولي؟
هلته چې کوم د ښځو سره دا چلند روان دی، نو موږ دا ګڼو چې دا سراسر ظلم دی.
په افغانستان کې د رسنیو ځینې بنسټونه وایي خبریالان او رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي.
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړیالانو شمیر سم نیمایي راکم شوی.
محصلینو فیصدي په نوي کانکورونو کې د 50% تر 60% کم شوی ده.
او تر پرون ماخامه په ایران کې د ورستیو مظاهرو په پایله کې د ایراني ځواکونو لخوا لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خاورز درته واړم. لومړی راپور دا چې د خزو ځنې ملاتړې فعالانې په افغانستان کې له خزو انجونو سره د طالبانو چلن ظالمانه بولي او د بدلون غوښتنه کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا نوی شارز دافیره وایي دوی د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې بشر حقونو په ځانګړې توګه د خزو انجونو حقونو ته وده ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د خزو انجونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په کار د خزو انجونو حقونه رعایت شي.
دا پختون شغورن غورزنگ یو مخکخه غړی سنا اجاز په افغانستان کې له خزو سره روان چلن ظالمانه بولی او د پایترسیتو غوښتنې کوي. هغه له ازاد رادیو سره په خبرو کې وویل
پختون شغورن غورزنگ چې کوم دی هغه خو هر ځای کې د محکومیت خلاف چې کوم ځای کې د بشري حقوقو یا د بنیادی بشری حقوقو خلاف کار کوي دغه مخالفت کوي. د افغانستان خو زموږ خپل وطن دی. هلته چې کوم د خزو سره دا چلن روان دی نو موږ دا ګڼو چې دا سراسر ظلم دی.
بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د آسیا پاسفیک څانګې په افغانستان کې د خزو او انجونو پر وضعیت ژور اندېښنه وښوده. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د خزو پر ګرځېدو راګرځېدو کار او تعلیم د محدودیتونو تر څنګ د دوی خوندیتوب ته هم خطرونه متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره د خزو او انجونو حقونه باید رعایت شي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوي شارج دفیر کرین ډیکر پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي دوی په افغانستان کې د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشر حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو حقونو ته وده ورکوي. څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. دغه راز ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کار کولو منې شوې او پر خزو نور محدودیتونه هم لګول شوې دي. طالبانو وار په وار ژمنه کړې چې خزو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي او انجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي. خو پر دغه ژمنو کال واوخت خو په عملي ډګر کې د طالبانو په دریځ کې کوم نرمښت نه تر سترګو کیږي.
په افغانستان کې د خزو په اوسنی وضعیت ننګونو لښپګم ټولګي پورته د جنونو د خونځو تړل او تر خوای د افغان جنونو خزو په وضعیت د نړیوال ټولنې چوپتیا پاړه د پښتون ژغورنې غورزنګ لوي مخکخه غړي سنایا جا سره مرکه صالح محمد صالح کړي دا ولومړی یته د افغان جنونو خزو د اوسنی وضعیت پاړه د نړیوال ټولنې د خاموشي پاړه پښتنه کړي.
د نړۍ ټول هغه هوادونه چې ځان ته خو جمهوریت او پرمختګ بشري حقوقونه غواړي خو د افغانستان له ډېر خصوصت دې په حق لن لري. حالت جنگ کې دې تخپل فائدہ ښکاری ځان له خګورې نړۍ دی وخت کې 2015 لسنه 2013 شپوري چې کوم دوامدار پرمختګ اهداف یعنی سسټینبل ډیولپمنټ ګولز هغه ځان ته ټاکلي دي. پاره کې تاسو چې کوم سلورم هدف ته هغه د امتیاز نه بغیر تعلیم په حق لدی دغه سی پنځم نمبر چې دی هغه د سنفونو په مینس کې امتیاز نه کول په حق لدی یعنی هر جنس ته هر یو حق حاصل شي. نو د ځان د پاره خو نړۍ چې دا چې کوم چارټر دی د بشري حقوقو یو ډی اچ آر چې ورته وایي هغه خوخوي د بیا افغانستان کې د لپاره ولې نه.
په افغانستان کې طالبان الله هم انجنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. په دې اړه تاسو نظر څه دی چې ولې
دې وخت کې چې کوم طالبانو ځان ته دا کیسه راایخه ده د خزو د تعلیم خلاف دا بنیادی توګه په نړۍ ځان منل غواړي پاغینه خپلې فائدې جګول غواړي خو خپل ملت لګیا دي خرابې چې خزو تعلیم نه کوي 50 سلنه آبادی تعلیم نه کوي هغه د وطن په پرمختګ کې داغه په جغورلو کې داغه په پرمختیا کې یا پراختیا کې برخه نه چوي نو څنګه باغه وطن هغه ملت په مخکزي ډیره مهمه ده چې په نړیوال طاقتونو باندې هم دا فشار واچول شي چې هغه دا چې څنګه دا وي زر په دې باندې راپور جوړ کړي چې حالت خزو وجل شو حالت خزا تعلیم ته پرې نه خو ده شو د دې سره فشار مواجه کنه صرف دا ځان ته د خبر را جوړول په ځای په دې کې خپل کردار لوبوي او دی پکې هم ککړ دی په دې هار سکه پاکستان د امریکا د کنور هوادونه دی ځان ته خو جمهوریت غواړي هلته طالبان حکومت غواړي نو دا یو ظلم دی دا یو جبر دی.
ایران کې د مهسا امینی تر وجل کې دوه ورځې اعتراضونه روان دي چې تر ډیره شوزو پکې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې هم وخت نا وخت شزي د طالبانو د کړنو پر خلاف اعتراضونه کوي. څه فکر کوي چې د دغه شزو اعتراضونه څه پیغام رسوي؟
دا مسامینی چې کوم دغه د ګوره د ایران کیسه بدله ده. هلته یو اخونی رژیم دی چې هلته د بشری حقوقو دغه کیږي، خو هغه خپل نور خ اکانومی لري، خپل اقتصاد برابر دي، نور هر څه برابر دي. هلته صرف د بشری حقوقو دغه دي، نو هلته خلک احتجاج کوي. ګوره چرته چې ستا حق وهل کیږي هلته احتجاج لازم شي. زمونږ غورزانګ دا غني چې چرته ظلم کیږي، چرته جبر کیږي، چرته ستا بنیادی بشری حق وهل کیږي، هلته بیا لازم شي چې ته لاریونو کې ته احتجاج وکې، ته اعتراض وکې. دا ډیره مهمه ده. په دې هر څه کې موږ د افغانستان سره یو پکار ده چې ټول نړۍ دی وخت افغانستان سره ودرېږي. دا د نړۍ د سولې او د سوکالۍ لپاره مهمه ده.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ غړي سنا اعجاز چې په افغانستان کې د ښځو په اوسني وضعیت سالم احمد صالح سره مرکه کړې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کڅام د طالبانو چارواکي وايي په تیر یو کال کې دولتي او خصوصي رسنوي خپل فعالیت په آزادانه ډول روان ساتل. خود رسنوي یو ځینی بنسټونه وايي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. پر رسنوي لګول شوی محدودیتونه، له خبريالانو سره فزیکی تاوتریخواله، پر وخت له رسنوي سره د اطلاعاتو نه شریکول او نور ستونزې د وخت په تیرېدو سره لا زیات شوې دي. د رسنوي د ملاتړي بنسټونو لقوله په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیسي په لزګونو رسنوي تړل شوی او په سلګونو خبريالان بیروزګار شوی دي.
د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبد السلام حنفي وايي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته ټولو دولتي او خصوصي رسنوي آزادانه فعالیت ته دوام ورکړی دی. نو مولوي دغه سرګندونه پرونی وي غونډې ته داسې وخت وکړي چې په افغانستان کې د رسنوي ملاتړي بنسټونه او خبريالان وايي د دې پر فعالیت او رسربلې محدودیتونه زیاتېږي. کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبری غړی ګل محمد ګران وايي
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له بده مرغه اوسني چارواکي له رسنیو سره او خبریالانو سره هغه ډول چې لازم مده هغه څه همکاري نه کوي. د معلوماتو په شریکولو کې، د خوندي چاپیریال په برابرولو کې او همدا ډول د آزاد کار لپاره لغوی سره مرسته نه کوي او یا نشي کولای.
خاغلی ګران وایي که وضعیت دغه سي دوام کوي پر راتلونکي کې به رسنیو ته د فعالیت په برخه کې پرتی ستونزې لا پراخې او پاتې رسنۍ به هم وتړل شي. د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون په خوانی مرستيال زیا بومیا بیا وایي طالبان یوازې د ځان په ګټه تبلیغات ته اجازه ورکوي خو انتقاد نه مني.
د طالبانو دا مسله چې د بیان ازادۍ تشمندي لیوار خسیده هغه د دې په خطر چې دوی خپل هر ډول خپل وایناتا یا د خپل دریز وایناتا او د خپل دریز د حمایت د واینا ازادۍ تشمندي، اما برخلاف په دوی باندې د انتقاد یا د دوی د دریز باندې د انتقاد یا د دوی د اقتدار پاوراندې د انتقاد غاک ورته هیڅ د غملونه ده او هغه په هر ډول چوي هغه خفه کوي او لمینځي وړي.
په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو وایي نن سبا د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د تلو نیوز خبريال عمران دانش او د سلام وطن در رادیو خبريال سید عمر سهار وایي
کاری محدودیتونه زیات دي، د بیان ازادي چې څومره باید وي هغه څه نشته. امنیتی پیښو ته د پوښښ پر کولو اجازه نه ورکول کیږي. کله که ساحې ته ورځي آن د وهلو ټکولو خطر دی هم پکشته.
لا هم په افغانستان کې له خبريالانو سره د اسلامي مرد ځواکونو، د اسلامي مرد د چارواکو وایندویانو هغه برخورد او وضعیت لا عادي او نورمال حالت ته نه دی راګرځېدلی. لا هم خبريالان تهدیدېږي، لا هم خبريالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ستونزه شته، لا هم خبريالان له دفتره بیرون په ساحه کې په اسانۍ سره کار نشي کولای.
د بی پولی خبريالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د وی ګډي سروې پر اساس د 2021 کال د اگست 15مې د 2022 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبريالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډیر ځان خزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هر 15 خزینه خبريالانو کې څلور پرستنوي کې نور کار نه کوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د بشری حقوقو سازمان وای تر پرون ماخمه په ایران کې د ورستیو مظاهرو په پایله کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 45 کسان وژل شوې دي. د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ مړینې غوغا پارولې چې د ایران گشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب نه رعایتولو له امله نیول شوې وه، چې تر شکنجو وروسته په بخنې چې تر شکنجو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې پیښې وروسته د ایران په ټولو برخو کې د خلکو پراخ اعتراضونه لا هم دوام لري.
په داسې حال کې چې د مهسا امینی د مړینې له کبله پرون پیل شوي اعتراضونه اتمې ورځې ته ورسېدل، د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د وژل شویو تر څنګ سلګونه نور کسان ټپیان شوي، نیول شوي او په ټول ایران کې د انټرنیټي خدماتو پرچاوي روانه ده. د دې سازمان په وینا په زیاتو مواردو کې کورنیو ته د هغوی د وژل شویو عزیزانو مړي په دې شرط ورکول کیږي چې په پټه به یې خاورو ته سپاري. دغه سازمان په یو اعلامیه کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې په ایران کې د ورستیو پراخو ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو با مفهومه اقدام وکړي. 22 کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14مه د پوره حجاب د نه رعایتولو په تور د ایران د گشت ارشاد د پولیسو له لوري ونیول شوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب شوه. د ایران دولتي رسنۍ په دې مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ښایي، خو له دې مخکې د 15 پوځیانو په ګډون د وژل شویو رسمي شمیر 10 ښودل شوی و. ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد راټول کړي چې ښایي د ایران امنیتي ځواکونو په لوی لاس په غیر قانوني ډول اصلي جنگي مرمۍ د اعتراض کوونکو پر لوري وشتلی او په مرمۍ د وژل شویو په ډله کې لږ تر لږه درې ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون وویل ایران باید له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې د ته په وینا د ایران د امنیت او قراره مخالفین دي. رئیسی دا څرګندونې د هغه امنیتي مامور له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې کړي دي چې تیرونه د رژیم ضد اعتراض کوونکو لخوا د چړې په گزارونو ووژل شو. د ایران پاوڅ ژمنه کړې چې د دې هیواد د دښمنانو د بیلابیلو دسیسو پر وړاندې به مقابله کوي څو د هغو کسانو امن او خوندیتوب تضمین شي چې د پاوڅ په وینا په ناحقه حمله ورباندې کیږي. د نیمه رسمي خبری اژانس اسنا په وینا د ایران پاوڅ په خپل اعلامیه کې ویلي چې دښمن ته بل اوسنی وضعیت څخه د ناوړه استفادې اجازه ورنکړي. د ایران استخباراتي ادارو هم ویل دي چې په ایران کې د روانو اعتراضونو پر مهال څو بمی حمله شنډې کړي. د ایران د تسنیم خبری اژانس راپور لمخې پولیسو په شمال لویدیز ولایت ګیلان کې د شپې تو خزو په ګډون د 109 کسانو د نیولو خبر ورکړای.
ل خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې په افغانستان کې د خصوصي په هانتونونو د نن د زده کوونکو د شمیر او د دوی د ناهیلیو په اړه باندې راپور واوري ولاړ بشو. لایسمات ساروانه به د یو شمیر نړیوالو رسنیو مخونو ته کتنه واوري چې د افغانستان په اړه یې بیلابیل مسایل خبره کړې دي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه د اسد خان په قلم د افغانستان په اړه یې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک یې د افغانستان د سولې د لارې نقشه. لیکوال د دې لیکنې په لومړی کرښو کې امریکا ته د انتقاد غوتنیسي چې په افغانستان کې د شل کلن حضور په موده کې غشتلې ټولنیز سیاسي اقتصادي او ډیپلوماټیکي زمينه جوړې نکړي او له همدې کبله کله چې امریکایي پوځیان تیر کال له افغانستانه ووتل بیل دي چې کوم سیاسي جوړجاړی وشي طالبان ژر لاس بری شول. د یورویشیا د لیکنې د لیکوال په باور د ترامپ د حکومت له لوري د 2000 د فبراير د 9 نیټه د موافقه له کبله د بایدن حکومت افغانستان طالبانو ته پری شو. د ایرو ایشیا په لیکنه کې د طالبانو ننګونو ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې د طالبانو کورنۍ او بهرنۍ ستونزې ورستر بلی په زیاتېدو دي. لیکوال د طالبانو د حکومت لپاره درې مسالې ډېرې ننګونکې بولي. لومړی د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري بحران په تیره بیا چې نړیواله ټولنه د طالبانو موقت حکومت د اقتصادي او بشري مرستو لور کولو ډډه کوي. دوهمه لوی استونزه نازک امنیتی وضعیت پټی را بیا چې د طالبانو مخالفان هڅه کوي چې په پنشیر کې ځانونه بیا منظم کړي. دریمه ننګونه په بهرنی جبهه کې ده او دا لدی عمل ده چې طالبان مناسبه بهرنی پالیسی په تیر بیا د پاکستان په اړه نشي غوړه کولای. لیکوال اسد خان چې په اسلام آباد کې د ملي دفاعي پوهنتون شنون کې د زیاتوي د تیر کال په اگست کې د کابل سقوط وروسته ډیرو باور درلود چې طالبان بدل شوي او لخپلو تیرو تیروتنو زده کړي او دا ځل به هغه تیروتنی تکرار نکړي چې د حکومت په تیر دوره کې کړی وي، خو له بده مرغه دا خبره رښتیا نه شوه. میدل ایسیا د منځنی ختیځ انسټیټیوټ په دې اړه چې آیا ایران به د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګې د وحلو لپاره القاعده ته پناه یوسي لیکنه خبره کړې ده. د ایران او القاعده د اړیکو په اړه لډیرو کلونو رئیس راپورونه ورکول کیږي او تر دې چې ویل کیږي د اسامه بن لادن یو زوی په ایران کې اوسي، خو میدل ایست انسټیټیوټ په خپل خبرونه کې لیکلي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو او د داعش په ځپلو کې د طالبانو پاتې راتلو ته په کتو ایران په خپل گاونډي هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو له درکه اندېښمن دي او داسې احتمال ویني چې ممکن دا جګړه ایران ته وغځیږي. نو په داسې شرایطو کې ایران ممکن د داعش د مخنیوي لپاره لا نورو اغیزمنو لارو ته مخه کړي. خبرونه وایي ضد و نقیز راپورونه شته چې ایران له القاعده او نورو سختریزو سنی ډلو سره په تماس کې دی. ځینې خو حتی ادعا کوي چې ایران د القاعده شبکې د عملیاتو په اصلي اډې بدل شوی دی. که څه هم په دې برخه کې شکونه شته، مګر ایران د دې اوږده سابقه لري چې خپل یو دښمن د بل دښمن پر ضد وکاروي. په 2015 میلادي کال چې ایران د نتیجې ته ورسېد چې د افغانستان مخکنی حکومت داعش ځپلی نشي، تهران له طالبانو سره اړیکې پراخې کړې. اوس هم ایران له افغانستان سره د خپلې پولې په اوږدو کې د امنیتي اندېښنو د کمولو لپاره ممکن هڅه وکوي چې د سخت دریځو ډلو ترمنځ له سیالۍ او تربګنۍ څخه ګټه واخلي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو یو شمیر چارواکي مانی چې تیر یو کال کې د محصلانو شمیر له 50 تر 60 سلنه کم شوې. دوی د طالبانو له خوا شپږم ټولګي پورته د جنونو خونځو تړل کېدو ته اشاره وای. د محصلانو اقتصادي ستونزې او د خپل راتلونکي په اړه نه هیلي هغه لاملونه دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلانو په شمیر بد اغېز کړل. خو طالبان په اړه څه وای، جزئیاتي په دې تفصيلي راپور کې وای.
ما خپل د لیسانس د اورا په نیمه کې پریخود ځکه
نور رحمان په کابل کې د یو خصوصي په هانتون محصل و. وایي د طالبانو د بیا سلی واکمنی دوره هيسي د اقتصادي ستونزو لامل د ژوند چاري سختي شوي چې د زده کړو او وطن پریخودو ته اړ کړ.
اقتصادي مشکلات دې تغړ کړم چې زه خپل وطن پریږدم، پر دې وطن کې مسافر شم، کار روزګار وکم، تحصیل می حل ته پاتې شو، کاروبار می خراب شو، اوس راغلم بل وطن کې زه مسافر یم.
دا یوازې نور رحمان نه دی چې د طالبانو د بیا راتک سره بیروزګار شوی او لسته کړه پاتې شوی دی. خدیجه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د ووم سمستر محصله ده وایي د نظام د بدلون وروسته یې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ډیر شوي او زیاتره نجونو د مالي ستونزو له کبله په وروستیو سمسترونو کې زده کړې پرېښې دي.
اقتصادي له وجې نه ډېرې نجونې تر اتم ووم سمستر پورې شپږم سمستر پورې درس یې ویلې، همدې لپاره چې فیس نه سي تایله خپل پوهنتونونه په نیم کې پرېښې دي، خپل درس نه برخه شوي دي.
پوهنتونونو ته د محصلانو نو ورتک په دغو تحصیلي مرکزونو مستقیم اغیز کړی دی او د پوهنتونونو چارواکي اړکړي چې د خپل مالي ستونزو هوارولو لپاره ځینی استادان او کارکونکي لدندې لری کړی. شبانه یو له هغه استادانو ده چې د دې پریکړې قرباني شوې ده.
شخصي پوهنتون کې مې دنده درلوده، کله چې رژیم بدل شو پوهنتون نه شوې کولای ځکه د پوهنتون اقتصادي وضعیت خراب شو، د خرابېدو په حال کې دی. هم د اوسم ډیر په ټیټه سطح دی، نو ډیر کارکونکي د ځان سره و نه شوي ساتلای، دوی و نه شوي کړلای چې د غوی معاش ورکړي. همداسې لکه زه په لزګونو نور کارکونکي تنه د خزینه برخینه نه بلکې د نارینه برخینه هم د دندې ګوښه کړل.
د خصوصي پوهنتونونو ځینی چلوونکو ازادي رادیو ته ومنله چې د بوخا پرته
یې د محصلانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د یو خصوصي پوهنتون یو لوړ پوړي چارواکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې په پوهنتونونو کې 60% د محصلانو شمیر کم شوی دی. د خصوصي پوهنتون د چلوونکي وایي چې په تیرو درې سمسټرونو کې د نویو شاملېدونکو محصلانو شمیر هم د پخوا کلونو په مقایسه په 50% راکم شوی دی. نوموړي همدارنګه ادعا وکړه چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د ماسټرۍ د کورسونو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پالیسي داسې بریښي چې هغوی دا پروګرامونه تړل غواړي. هغه وویل د ماسټرۍ د محصلانو په شمیر کې 80% کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون د چلوونکي همدارنګ وویل چې د طالبانو حکومت په تیر منی کې د پخوانی حکومت د مقررې په رڼا کې کانکور ته اجازه ورنه کړه او په پسرلنی سمستر کې یوازې د 30% محصلانو اجازه ورکړه. دا په دې معنا چې یوازې 15% انجونی او 15% هلکان په یو تعلیمي کال کې د شمولیت اجازه لري، او هغه هم په دې شرط چې ټولګي به بیل وي. هغه چې د پواینا د ماسټرۍ د پروګرام لپاره لوی نه کمیده. د یو خصوصي پوهنتون د دې چارواکي د خصوصي پوهنتونونو مالی ستونزې ته په اشاره وویل چې د محصلانو کمښت د نجونو لپاره د جلا وخت او تعمیرونو تنظیمول، بیکاری او بیوزلی د خصوصي پوهنتونونو عواید کم کړي دي. پر دې سربیره د حوزو، ناحیو، شاروالۍ او په ځینو حالتونو کې د مالی وزارت لخوا درنو مالیو هم پر خصوصي پوهنتونونو مالی فشار زیات کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د روخان د لوړ زده کړو خصوصي پوهنتون رئیس فتح ګل شینواری د محصلانو په شمیر کې راغلی کمی د خصوصي پوهنتونونو لپاره تر ټولو لوی ننګونه بولي. ښاغلی شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې د بشري علومو د کاندیدانو شمیر تر 80% راښکته شوی دی او د نجونو ګډون بیا په دې برخه کې 0 تر رسیدلی دی.
په بشري علومو کې زمونږ شمیر ډیر زیات راکم شوی د فیصدې په لحاظ کې، وای او 80% زمونږ شمیر د کاندیدانو راکم شوی دی، او په بشري علومو کې د نجونو فیصدې زمونږ 0 تر راغلی. یعنی مونږ په سګنی کال کې چې دوه کانکورونه واخیستل، مونږ په بشري علومو کې خزینه معاصلین نه دی جذب کړي. البته نم لرودل چې دوی راشي او په بشري علومو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ولې په طبي رشتو کې بیا مونږه په یو سلو شلو کې تر ډیر شو پورې انجونې په هر کانکور کې مونږ جذب کړي دي.
همدارنګه په کابل کې د یو بل خصوصي پوهنتون یو استاد متین هم راته د ورته ستونزو سر وټاکو. هغه په ځنګړی توګه لښپګم ټولګي او پورته د انجونې پر مخ د خنځې او تړل پاتې کیدل د خصوصي پوهنتونونو د راتلونکو لپاره دروند گزار وباله.
پر د دې انجونو د مکتبونو تلل دا هم یو غټه صدمه ورسول دوی ته، ځکه د موږ د پونتونو نیمه طبقه ماستین سو یا تقریبا 10% فورسیو دا اوناس طبقه ماستین. اوناس طبقه ماستین د فتن لپاره دوی فارغ مدلی وخت فارغونو لرو څنګه دوی سپ نامو ته.
د خصوصي پوهنتونونو څو نورو چلوونکو او استادانو هم ازادي رادیو سره خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو سره همکاري کمه بللې ده، او وایي د وزارت نوې پالیسي د خصوصي پوهنتونونو لپاره ننګون کیده. ګڼ لدوی په دې باور دي چې چرته وضعیت همداسې دوام وکړي، خیراتلونکي کال تر 50 زیات خصوصي پوهنتونونه وټړل شي. خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقیبیا په دې برخه کې ټول ادعاوی ردوي. هغه وایي وزارت یې د خصوصي پوهنتونونو سره په هر برخه کې همکاري ته دوام ورکوي. ښاغلی تقیده هم نه مني چې ګوندې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلانو شمیر کم شوی وي.
په حقیقت کې محصلین نه دي کم شوي، محصلین د پخوا په پرتله باندې پوهنتونونو ته زیاته مراجعه کوي. خو په پوهنتونونو کې خیالي محصلین زیات وو چې زموږ د امارت تر راتګ وروسته د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه د پوهنتونونو ارزیابي وشوه، او د ټولو پوهنتونونو خیالي محصلین هغه ختم شوه.
خو د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویاند کریم نصر ازادي راډیو ته تایید کړه چې د تیرو کلونو د کانکور ازموینو په پرتله سږ کال د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو ته د نوو محصلانو ورتګ له 50% تر 60% راښکته شوی.
محصلینو فیصدي په نوو کانکورونو کې د 50% تر 60% کم شوی ده. د پخوا په څیر بل برحال محصلینو 15% تر 60% یا بهرني هوادونو ته تللي یا وظیفه د لاس ورکړی دی د زده کړو مالی امکانات نه لري نو تحصیل تر کړی دی.
محدودیتونو نویو پالیسیو د مسلکي استادانو له هیواد څخه وتلو د نجونو او هلکانو د ټولګیو بیلولو او نورو ستونزو افغانستان کې د مسلکي لوړزده کړو په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي. د ستونزې ډېره اغیزه په خصوصي پوهنتونونو ځکه کړې چې دا پوهنتونونه تر ډېره د محصلانو څخه د فیسونو د